مشال رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشهید د مسپخین د دو بجو خبرونه د زنه نجیب امیر د خپل همکارانو په مرسته د توړندې کومه د دې خبرونه په دوه منی مای کی تاسو د میرمنو خبرونه تمهیل اوریدل شي خو اوس خبرونه لرو له خبرونو وروسته به رپورټونه درته دراورو د خبرونو وایند فرخند اسد په استودیو کې د مایک غیر سپاره
سلامونه اوریدونکو لمړی د خبرونو سټکی د بلوچستان په مستون کې په شاودنه کې د 15 ماشومانو په ګډون اوه تنه وژل شوی د شمالي وزیرستان د شوی او سپینوام مشرانو او سیدونکو وایي چې د سیمې د تیل او ګیس چارو په اړه د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی کمیشن ورته د منلو نه دی او نن د لبنان د سر خار بیروت سره پر نږدې سیمو لس اسرائیلي حمله شوی د خبرونو تفصیل د بلوچستان په مستون کې په شاودنه کې د 15 ماشومان په ګډون اوه تنه وژل شوی او شل نور جوړل شوی دي په وژل شوو کې یو پولیس والا او یو عام وګړی هم شامل دي پولیس وایي چې شاودنه نن د جمعې پر سهار هغه مهال شوی چې د پولیسو گاډي د ګزړن واکسینی کمپاین د امنیت لپاره د سیول روغتون په لور روان وو د مستون د پولیسو مرستیال مشر ډي اس پي میاداد عمراني لپی خوروست مشال ریډیو ته ویلي چې شاودنه د انجونو له یو سکول سره نږدې شوی چې یو شمیر ماشومان جوبل شوی هم دی دی وای داسې ښکاري چې دا ریموټ کنټرول به می چاودنه به د چاودنې ذمہواری لا هم چانه ده منلی دا په خبر داسې مهال شوی چې د پاکستان د نورو برخو غونتی د بلوچستان په مستون کې هم د پولیو زد او برزینه کمپاین روان دي سکه کال په ټول هیواد کې د پولیو یا ګزند درې سلويخت کې سونه مخې تراغلي چې دوی شپه کې د بلوچستان د مختلفو سیمو څخه ریپورت شوی دي د شمالي وزیرستان د شوی او سپینوام مشرانو او اوسیدونکو د تیلو او ګیس چارو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومتي کمیشن پر جوړښت نیوکه کړی دی او وایي چې دغه ورته د منلو نه دی دوی پرون د پیښور پریس کلب کې خبري غونډې ته وویل چې په کمیشن کې د تیلو پیدا کونکو سیمو خلک ونډه نه لري د شبي اوسیدونکو ګل امین مشال ریډیو ته وویل چې د ځمکې مالکان باید په کمیشن کې استازیتوب ولري د شبي او سپینوا اوسیدونکو زیاتوي چې د پاکستان د آئین لمخې خپل حق غواړي دا په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنداپور د اکتوبر په 13مه په پیښور کې د چارواکو غونډې پر مهال اوویل چې د تیلو او ګیس چارو په اړه کمیشن یې د ګټې په پیسو کې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره جوړ کړی دی د خیبر ضلع د سرکاري استادانو ټولنه وایي چې صوبایي حکومت په وروستیو کې لنډمهالي استادان له دندو ګوښه کړی دي چې لکه بلې د زده کړو بهیر اغېزمن شوی دی د ټولنې مشر شریف الله اپریدي پرون مشال ریډیو ته وویل چې د استادانو د لرې کولو له وجې په سکولونو کې د استادانو کمی پیدا شوی
دا هایر ټیچران فارغ کړی دی حکومت او دا تو میاشتو بقیاجات هم نیویر کړی دی وجینا په سکولونو کې بحران پیدا شوی دی ماشومانو مستقبل په دا باندې لګیدلی دی هغه وجه دا و چې په پرایمري سکولونو کې د سټاف د اولې نم کمی او د هایر ټیچرانو برتۍ وجینا لږ ډیر هغه کمی پوره شوی و
د خیبر پختونخوا حکومت په 2019 کال کې په چټکۍ د پرمختیايي پروژو عملي کولو د پروګرام لمخې په قبایلي ضلعو کې شاوخوا 3000 استادان ګمارلي وو د خیبر د تعلیم ادارې مشر محمد عزیز خان پرون مشال ریډیو ته په لیکلي پیغام کې ویلي دي چې هغه استادان د لنډې مودې لپاره ټاکل شوی نو ځکه حکومت دندې نشي دایمي کولی تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای چې په افغانستان کې د لوږی زیاتېدو یو مهم لامل د اقلیمی بدلون ناوړه اثرات دي په کابل کې د هغې ادارې مرستیال بیان ضیاءالدین صافی پرون مشال ریډیو ته وویل چې د آب و هوا بدلون له کبله پر له پسې سیلابونو وچکالیو د افغانستان ټول ولایتونه اغېزمن کړي دي دی وایي چې افغانستان د نړۍ پر کچ د اقلیمي بدلون د سختو ځپل شوو هیوادونو په کتار کې په شپږم ځای دی او همدا د لوګي د زیاتېدو مهم علت دی د ساپی په خبره یوازې سک کال 1,60,000 کسان سیلابونو ځپلي او په زرګونه کورونه او همدا شان په زرګونه هکټر از کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده او بل خبردار چې د لبنان سرکاري خبري اجنس راپور ورکوي چې نن د نوومبر په لومړۍ نیټه د سر خار بیروت سره نږدې پر جنوبي سیمو لس حمله شوې دي دا له هغې وروسته ده چې اسرائیلي پوځ خلکو ته له ودانیو نه د وتلو امر کړی د ای پی اجانس ټلویزیونی ویډیوګانو کې خبردل شوی دی چې د ودانیو د خالی کولو د اسرایلی اعلان وروسته د بیروت په شاوخوا کې چاودنې شوی دی. بلخوا د لبنان د نېشنل خبري اجانس له مخې په دغو چاودنو کې ګڼې ودانۍ په نښه شوې چې زیاتره پکې په مکمله توګه ویجاړ شوې دي. تر اوسه په دغو حملو کې د مرګ ژوبلې په اړه کره معلومات مخې ته نه دي راغلي. د حملې له هغې یوه ورځ وروسته شوې دي چې اسرایلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو له امریکایي چارواکو سره په لبنان کې د جګړې د ختمولو په اړه په ممکنه تړون خبرې کړې دي. په دغه جګړه کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبلا اوښتي. دا خبرونه
دا و فرخنده اسد چې تاسو ته خبرونه وړاندې کول. اوریدونکو د خبرونه په دویمه نیمایي کې به فرخنده اسد تاسو ته تاندې هلي خبرونه وړاندې کوي. خو اوس رپورټونو ته مخه کو او د سر رپورت له بلوچستان نه ده. د بلوچستان په مستونګ سیمه کې نن سهار په 14 کې ګڼو کسانو ته مرګ شو بل وخت په وژلو شو. ژبلو کې مشومان هم خودل شوی دی. پولیس وایي 14 هغه مهال شو چې د پولیسو یو ساتندوی موټر د پولیو د ټیمونو د ساتنې لپاره روانو. د بریټ سیمواري تر دې دمه چا نه ده قبول کړی. ایوب ترین رپورت لري.
د بلوچستان په مستون کې نن سهار یوه چاودنه شوې ده چې له امله د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان مړه او 45 نور زخمیان شوي دي. څوک چې سمدلاسه د مستون و غوث بخش رسانی هسپتال ته رسولي دي. د مستون د پولیسو په خبره په مړو زخمیانو کې زیاتره د سکول ماشومان شامل دي. د مستون د پولیسو مرستیال مشر ډي اس پي میاداد عمراني د پیښو وروسته و مشالډو ته وویل چې دا چاودنه نن سهار هغه وخت وسوه کله چې د پولیسو یو پیک اپ د پولیو ډیوټي په خاطر د سیول هسپتال په لور روان وو. چیرې چې د سکول سره نږدې پر یاد موټر چاودنه وسوه. د مستونګ د پولیسو ډي اس پي په خبره چې د چاودنې له امله یو پولیس والا مړ او څلور نور زخمیان شوي دي. دا ډول په دې چاودنه کې څلور ماشومان مړه او 12 نور زخمیان دي. څوک چې سمدستي د مستونګ و غوث بخش هسپتال ته رسولي چیرې چې د لومړنۍ مرستو وروسته په پیښه کې زیات زخمیان د نور علاج په خاطر وکوچتره لږ ریموٹ کنٹرول د لاری په موټر سایکل کې د پټ کړل سوی بم له عمله سوی ځکه چې د پیش پر ځای یو موټر سایکل زره زره سوی دی. دا پیش هغه وخت وسوه کله چې د پولیسو یاد موټر د سیول هسپتال په خوا روان و چې د هغه ځای څخه د پولیو کارکوونکي په حفاظت سره وخت پولیس نور برف پڑول په مستون کې هم د پولیو زد و ورځنی کمپین روان دی ځکه چې دا کال په ټوله هیواد کې د پولیو درو څلوېښت کیسونه رامنځته شوي دي. په هغه کې 22 د بلوچستان شامل دي. د یوې پوښتنې په جواب کې ښاغلی عمراني زیاته کړه چې د پیښې وروسته پولیس او بم ناکاره کوونکي ادارې غړي د پلټنو کار پیل کړی دی. دم ګړی پر څوک نه دی نیولی او نه هم ای ویډلی د دې وروستي پیش ذمہواری قبل کړې ده. د پیش وروسته د بلوچستان د روغتیا صوبای وزیر بخت محمد کاکړ لوري پخپور سیوی او بیان کې زیاته شوی ده چې تر اوسه د کوټ وسیول هسپتال ټراما مرکز ته نه زخمیان راوړي دي چیرې چې د درو زخمیانو وزه سمنه ده. بل په لوته د بلوچستان اعلی وزیر میر سرفراز بوکچی د دې پیش په سختو ټکو سره غندنه کړې او دا د ترګری ښکارا پیشه ګڼلې ده. په کوټ کې پخپور سیوی او بیان کې اعلی وزیر د وژل شوي پولیس او سکول د ماشومانو د کورنۍ سره خواخوږي ښکاره کړې او ویلي دي چې ترګرو لومړی مزدوران په نشه کول او اوس یې ماشومان په نشه کول پیل کړي دي. هغه زیاته کړه چې حکومت به نه یوازې په پیش کې د معصوم ماشومانو او بېګنا خلکو د وینې حساب اخلي بلکې د ولس په مرسته به ترګر په خپلو ناوړو عملیاتو کې د ناکامۍ سره مخ کړي. شغلی بوکچی د پیش په اړه د کورنۍ چارو د وزارت څخه رپورت هم طلب کړی دی. د ونې ورده چې د بلوچستان د نورو برخو ترڅنګ په مستون کې هم د نامنی پیش کله نا کله رامنځته کیږي او بیا په خاصه توګه تیر کال د ستمبر په 9 نیټه په مستون کې د عید میلاد النبی یا 12 د ورځې په جلوس کې چاودنه شوې وه چې له امله د 50 څخه زیات کسان مړه او یو شمېر زخمیان شوي وو.
دا مشال رادیو دا د ایوب ترین رپورت مو واورید. خو تازه معلومات دا دي چې د بلوچستان په مستون کې په ترسره شوې دغه چاودنه کې د 50 ماشومان په ګډون وتنه وژل شوی او 40 نور جوبل شوی دي. په جوبلو کې مکثره ماشومان خودل کیږي. په وژل شو کې یو پولیس والا او یو عام وګړی هم خودل کیږي. لوي د مې وروسته نور رپورټونه. دا مشال رادیو دا ګران اوریدونکو اوس هم د مخلو علاقه نه پس بل رپورت.
مشال رادیو دا بے طرفا تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
درنو اوریدونکو اوس هم یو بل رپورت. د شمالي وزیرستان د شوي او سپین وام اوسیدونکو د تیلو او ګیسو اړوندو چارو پاړه د خیبر پختونخوا حکومتي کمیشن پر جوړښت نیوکه کړې دي. دوی پرون د پېښور په پریس کلب کې خبري غونډه کې ویل چې په کمیشن کې د شوي او سپین وام د اوسیدونکو کمیټه نه دي شامل شوې، نو ځکه نه مني. د هغو سیمو مشرانو اوسیدونکو مشال رادیو ته ویل چې د پاکستان د آئین له مخې خپل حق واړي او حکومت ته ورته په کمیشن کې استازیتوب ورکړي. دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا له وزیر علي امین ګنډاپور د اکتوبر په 13 په پېښور کې د چارواکو غونډې پر مهال ویل چې د شمالي وزیرستان د خلکو د حقونو خوندیتوب لپاره د تیلو او ګیسو چارو په اړه ګډ کمیشن جوړ کړی دی. د له وزیر دفتر تر غونډې وروسته په بیان کې د نوموړي له خولې ویلي چې حکومت د تیلو پیدا کوونکو سیمو پرمختیا ته ژمن دی. په کمیشن کې له شمالي وزیرستان د قومي صوبائی سملو غړي هم شامل دي. غلام غوث تفصیل لري.
په دغه اړه د شوي تحصیل یو مشر ملک محمد نور مشال ریډیو ته وویل چې د 2000 نه دوی د تیل او ګیس د راوستونکو کمپنۍ سره ډیر تعاون کړي، خو اوس چې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د دې وسایلو د بیلابیلو ستونزو د حل کولو لپاره کوم کمیشن جوړ کړي، نو په دې کې د دوی دریش رکنی کمیټي په اعتماد کې نه ده اغېستلې.
دوی تلاش وکړه ګیس دریافت شواون اشواون کې میز کوم مس منخل د دې سره د زیوت کو اپریشن وکړ، نو اشواون کامیاب شو په باري اکثریت باندې ګیس را اوت پیدا شو. اتله سره تل هم کښتا دویم شو ټو چې کوم هغه اوس په خل کامیاب دی. اوس د مونږ مسله دا سره غلې ده چې کوم د مونږ وسایل دي د مونږ خبرې دي پاغه باندې په بان کمرې کې میٹنگ لگیا دے د وزیر اللہ صاحب سی ایم صاحب نو کمیشن نے کلا جوڑ کر سپیک نمونہ دئی پل خال دے اتمنزائی کم نہ وخستل کم تحصیل شوا مس منخل کم دے آغا دے دینا یو سنگ تا وساتلو کدائشی کا یون میں پغلا غستے ہوئی کنا اغه د کوم په اعتماد کې نه دی ګنا.
تاسو مطلب دا چې ټول قومونه دی په اعتماد کې وایي؟
مونږ دا وایو چې مونږ الریډي 23 رکنی کمیټي موجود ده د کوم مسمنخل د 2020 نه د اوسه پیرا مونږ چې کوم کردار ادا کړی دی اغه حکومت ته په ټیبل باندې پروت دی. هر قسم مسلې مونږ په خپل حل کړی دي، نو په کار دادا چې کمیټي جوړیږي وسایل زما دي د بل اختیار پدې کې څنګه زو منه.
د شوي تحصیل یو بل تن غلامین مشال ریډیو ته وویل چې د دوی په سیمه کې د تیل او ګیس دوه لوی ذخیرې دریافت شوې دي او د دریمې لوی ذخیرې نه هم تیل او ګیس راوتون کېده، خو چارواکي اوس د دغه ذخیرو د ځمکو اصل مالکان د بیلابیلو ستونزو د هواری په شریک کمیشن کې نه دي شامل کړي.
دغه چې شواون او شوټو په نامه سره چې کوم کویان مشهور دي او د دغه سره چې کوم الډی دي ته چې کوم پلانټ پروډکشن پلانټ مو ورته وایو هغه کمپلیټ دي، او د دې نه چې کوم پایپ لاین دي هغه هم پوره شوی دی. شمالي وزیرستان کې خو ټوټل کمپلیټ دي، خو سیود و زیون کې الته چا ورته نقصان رسولی دی چې کوم ورته لوکل دی هغه خلکو دا مطالبه ده چې مونږ ته دی ورنه ګیس راکړل شي. چې مونږ دوا بل تحصیلونه دي، تحصیل شوا تحصیل سپیمام ځمکه مونږ ورکړې ده د سکیورټی د واجې زمونږ په زرونو ځمکه اکړه هغه سکیورټی د واجې محاصره ده. نور مونږ دا چا په رایلټی یا په ګیس کې ګوته نه وای چې دوی ته ګیس مو ورکوه یا نور څه سهولت مو ورکوه، خو د دې چبي چې کومه ده کنه دا زب چاته نه ورکوم.
د ولی الله په نوم د سپینوام یو اوسیدونکي هم د شوي د اوسیدونکو پرنګ اندېښنې څرګندې کړې او په کمیشن کې د دوی د استازو د شاملولو غوښتنه وکړه.
مونږ دا غواړو چې زمونږ علاقه دا زمونږ ځمکه ده چې کومه کمیټي وزیر اعلی صاحب منتخب کړې ده په هغه کې دا مونږ ته داسې نمائندګي راکړي برابر نمائندګي چې بل مونږ خپل حقوق تاپوس کولی شو. داسې نه چې زمونږ ځمکه زمونږ دی، نقصان زمونږ دی، هر څه زمونږ دي، زمونږ فیصله نور خلک کوي. په وزیرستان کې نور هم پروجکټونه دي په دې نه کاپر پروجیکٹ تے کرومائیڈ تی اگے دا پر اودا کمیٹی نشو جوڑا چیکم تحصیل سپینوام دے تحصیل شوا دے دا انتہائی پسماندہ تحصیلوں نا دی ہیس غنشتا دالا رقم دے چوز دا کار پر کے شروع شو باقاعدہ پروڈکشن شروع شوے دے مونگ دا وچ آئین پاکستان کے چکم حقوق تی دا لوکل آغا دا نپا مل کی گی.
صوبائی حکومت دا شمالی وزیرستان دا تیل او گیس دا سرچینو پاڑا دا مقامی ولس دا دے اندیخنو پا جواب کی سندی ویلی خدا وزیر اعلی هاوس د چارواکو لخوا لمشال ریډیو سره د شمالي وزیرستان د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د جوړ شوی کمیشن په اړه د اکتوبر په 1 نیټه ځینی معلومات شریک کړی شوی دی. د هغه سرکاري معلوماتو تر مخه په یاد کمیشن کې د شمالي وزیرستان د صوبایي اسمبلی او قومي اسمبلی غړي شامل دي او د صوبې د اعلی وزیر په مشرۍ په هغه کمیشن کې د ماړی پیټرولیم په نوم د تیل او ګیس راویستونکي کمپنۍ د پوز چارواکي او د مقامی انتظامیه چارواکي پکې هم شامل دي او دغه شریک کمیشن به د مقامی خلکو د حقونو د ساتنې لپاره کار کوي او پر روانو اجلاسونو کې به نور مقامی خلک هم په اعتماد کې اخلي او هم د مقامی خلکو د حقونو د خوندي ساتلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
دا مشال رادیو ده د خیبر د سرکاري استادانو ټولنې د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتې دي چې هغه لنډمهالي ښوونکي دې بحال کړي چې په وروستیو کې له دندو ګوښه کړي دي. د ټولنې مشر پرون مشال رادیو ته وویل چې حکومت هغه استادان شاوخوا 15 مخکې په چټکۍ د پرمختیايي چارو د عملي کولو پروګرام لمخې ګمارلی ول خو اوس یې ګوښه کړې دي او ورته د 100 تنخواه هم نه ده ورکړې. د خیبر اوسیدونکي وایي چې حکومت د هغو لنډمهالو ښوونکو دندې دایمي کړې چې د سیمې په ښوونځیو کې د استادانو کمښت ورسره پوره شي. خو د ضلع د تعلیمي چارو ادارې مشر وایي چې استادان د پرمختیايي پروګرام له مخې د لنډې مودې لپاره ګمارل شوي ول او حکومت یې دندې ته دایمي بڼه نشي ورکولی. فرحت شینواری رپورټ لري.
د خیبر ضلع د سرکاري استادانو اتحادیه مشر شریف الله پردی مشال ریډیو ته وویل چې په سرکاري سکولونو کې د خیبر پښتونخوا حکومت د ای ای پی په نوم پرمختیايي پروګرام نه چې کوم استادان برتی کړي وو هغه له خپلو دندو لری کړي او دې سره په سکولونو کې یو وار بیا د عملي کمی پیدا شوی.
دا هغه ټیچرانو فارغ کړي دي حکومت او دا تو میشتو بکیا جاتیم نی ورکړي دی وجنا په سکولونو کې بحران پیدا شوی دی. ماشومان او مستقبل په دوا باندې لګیدل دي. هغه وجه دا چې په پرایمری سکولونو کې د سټاف د اولی نم کمای او د هایر ټیچرانو برته وجنا لګ ډیر هغه کمای پوره شوی او هایر ټیچرانو ډیر په جوش او جذبې سره په اخلاص سره ډیوټي کوله کې چې څومره خالي پوسټونه دي دایم ډکړي شي هایر ټیچران دې بیا بهر کړي شي او سره ورسره چې کوم هایر ټیچرانو کوم بکیا جات دي دا دې مرته ورکړي شي.
د باډیو کونسلر جاوید خان پردی ویل چې په کار ده دا تیار تربیه شوی استادان پاخه کړل شي او په سکولونو کې دی ورځه کړل شي نو د سره به نه واځي حکومت ته په برتاو کې اساني پیدا شي بلکې د ځای ماشومانو ضرورت به هم ورسره پوره شي.
بل په دا کې هم موږ دا اپیل کوو چې دا د اډهاک لوړول شي یا دا پرمننت کی ځکه چې ګورنمنت له خو د نورو ټیچرونو ضرورت دی چې نور ټیچرونه اخلي په هغه باندې خرچې کوي. لهذا دا د ګورنمنت سره ډېر ښه چانس دی. یو خو به فاینانشلی کم پرابلم دی هغه به حل شي هغه خرچایم بینه کیږي. دومره خبره دا چې دو الډی ایکسپیرینس شوی دی تجربه یې شوی دی نو دا هم د مودې لوکې لپاره او د ګورنمنت لپاره ډېر به فائدہ مند ثابت شي.
د خیبر ډیسټریکټ ایجوکیشن افسر محمد وزیر خان مشال ریډیو ته په یو لیکلي استولي پیغام کې ویلي چې دا استادان یو لنډمهاله مودې لپاره خستل شوی وو او حکومت ورته مستقل نوکری نشي ورکولای. البته که حکومت غواړي نو سرکاري سکولونو لپاره د پیرنټ ټیچر کونسل په نوم جوړ شو اتحادیو له فنډ بیا سمودې لپاره برتی کولای شي. په 2019 دسمبر کې د خیبر پښتونخوا د هاغه وخت حکومت د ای ای پی په نوم پرمختیايي پروګرام نه ټولو قبایلي ضلعو کې خواوشا دری زره استادان برتی کړي وو او د لپاره یې سباندی یو نیم سل میلیونه روپۍ مختص کړي وي او د نه علاوه پکې قبایلی زلو زده کوونکو ته میاشتنی وظیفه هم ورکول کېدې. د خبر ضلع د تعلیم محکمې له دفتره ترلاسه شوو معلوماتو له مخې دا مهال په ټوله ضلعه کې څه باندې 500 تعلیمي ادارې فعاله شوي چې په هغې کې دا مهال یوازې د جینکو په سرکاري سکولونو کې د عملی کمی شته، خو بیا د هلکانو په سکولونو کې دومره کمی نشته. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال رادیو دا.
سم یو بل رپورټ. د پاکستان حکومت تیره میاشت پایین کې شپږویشتم ترمیم وکړ چې له مخې د سپریم کورټ او های کورټونو د قاضیانو ټاکلو لپاره د عدلي کمیشن په جوړښت کې هم بدلون راغلی دی. د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف دایني بدلون مخالفت کوي، خو د کمیشن د غړیتوب لپاره یې د دوو سیاستوالانو نومونه اعلان کړي دي. د کمیشن په جوړښت کې څه ډول بدلون راغلی او اوس به قاضیان څنګه ټاکل کیږي؟ راشد خټک د دې پوښتنو ځواب راکوي.
د حکومت مخالف ګوند تحریک انصاف خپل دوه مشران د جوډیشل کمیشن اف پاکستان د غړو په توګه نومولي دي. په 10 اکتوبر تحریک انصاف په یو بیان کې وویل چې عمر ایوب او شبلی فراز به په جوډیشل کمیشن کې د ګوند نمایندګي کوي او د دوی نومونه به د تحریک انصاف لخوا د قومي اسمبلی سپیکر ته زر ولېږل شي. عمر ایوب په قومي اسمبلی کې د مخالفو ګوندونو مشر دی او شبلی فراز په سینیټ کې د اپوزیشن مشري کوي. تر دې وړاندې تحریک انصاف د چیف جسټس د ټاکلو لپاره جوړ شوی د پارلیمان په ځانګړې کمیټۍ کې برخه نه واخیستې او بایکاټ یې کړی و، خو اوس په جوډیشل کمیشن اف پاکستان غړیتوب اخلي. جوډیشل کمیشن اف پاکستان د سپریم کورټ او هوای کورټس د ججانو د ټاکلو لپاره جوړ شوی دی. په خوا په دې کمیشن کې د سپریم کورټ د ججانو اکثریت وو او د هغوی په خوښه به نوي ججان ټاکل کېدل، خو له شپږویشتم آئینی ترمیم د منظورېدو نه پس د کمیشن جوړښت هم بدل شو، اګر چې د دې چیرمین اوس هم د سپریم کورټ چیف جسټس دی. په خوا به د سپریم کورټ 15 ججان، اټرنی جنرل، د قانون وزیر، یو پخوانی چیف جسټس او یو د بار کونسل نماینده وکیل د دې غړي وو. اوس به د قومي اسمبلی او سینیټ دوه غړي هم د کمیشن برخه وي، چې یو د قومي اسمبلی او سینیټ غړی به د حکومت لخوا ټاکل کیږي او یو د قومي اسمبلی او د سینیټ غړی به د حکومت مخالف ګوندونه نوموي. د دې نه علاوه یو ټکنوکریټ یا د مذهبي اقلیتونو نماینده به هم د کمیشن برخه وي چې د قومي اسمبلی سپیکر به یې نوم وړاندې کوي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد مشال رډیو ته وویل چې د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون راتلو نه پس په د ججانو ټاکنې د پخوا په شان نه کیږي.
حکومت جوډیشل کمیشن جو ہے وہ اس میں حاوی نظر آتی اور اس کے پاس جو ہے وہ زیادہ نمبر جو ہے وہ حکومت کے پاس ہمیں نظر آتے، تو ابھی جو
حکومت پر جوڈیشل کمیشن حاوی کری ځکه چګړی پکې زیات دي. د سپریم کورټ او های کورټ نوی ججان به هم دغه کمیشن ټاکي او په دې کار هم پیل شوی دی. په سپریم کورټ او های کورټ کې د سیاسي مقدمو د اوریدنې لپاره بنچونه به هم دغه کمیشن جوړوي. اوس په داسې نوی چې چیف جسټس په خپل خوښه کسان د ججان په توګه وټاکي، ځینې ججان به د حکومت په خوښه جوړیږي، ځینې به د اپوزیشن په خوښه او ځینې به د سپریم کورټ په خوښه، ځکه چې اوس په کمیشن کې د مختلف فکر خلک ناست دي.
خیال قسم کے جو ہیں وہ لوگ ہیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان.
مخالف ګوندونه په خاصه توګه تحریک انصاف تور لګوي چې حکومت تخپل خوښې چیف جسټس او نور ججان مقررولو لپاره د جوډیشل کمیشن په جوړښت کې بدلون وکړو. خو د یو شخصي ټي وي ایر وای په یو پروګرام کې چې کله دغه خبره د وزیر اعظم سلاکار رانا ثناالا ته وشوه نو هغه کار شو او ویل چې دغه تورونو لګولو نه وړاندې باید د شپږویشتم آئینی ترمیم او د جوډیشل کمیشن جوړښت کې بدلون په اړه مکمل معلومات وشي. او ویل
جوڈیشل کمیشن کے 13 ممبر ہیں، ان میں سے 5 ممبر ہیں جوڈیشری کے، 5 ججز ہیں
جوڈیشل کمیشن دیار لسگڑی دی، 15 سپریم کورٹ مشران ججان دی اور 15 داسی دی چھ خغیت دا حکومت غڑی ویل کے دائشی، یو دا قومی اسمبلی غڑی، یو سینیٹر، یو دا قانون وزیر، یو اٹرنی جنرل او یو ٹیکنوکریٹ یا اقلیتی نمائندہ. دا دی مطلب دارے چھ 15 ججان او 15 دا حکومت کسان برابر دی. اصل اہمیت دا اپوزیشن ردبو غڑو او دا بار کونسل دا نمائندہ دا رائے دے، نو تو سنگا وائی چھ حکومت تخپل خواہ ججان ٹھاکی
کس طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے پک کرنے آپ کے ہینڈ پک.
په خبر کې د آئین او قانون ماهر او د خیبر پختونخوا بار کونسل یو مشر سید مبشر شاه مشال رډیو ته وویل چې د کمیشن په جوړښت کې بدلون هم د وکیلانو په غوښتنه شوی دی.
حکومت دا نه چې د خپل خوښې ججات لکه راولي کړه، زما په خیال دا نه چې اوس به په دې دواړو سایډونو باندې په پازیټیو په نیگیټیو باندې ډسکشن کیږي، د دې په میرټس او په ډی میرټس باندې ډسکشن کیږي. بی ممبر بار کونسل زدا امید لرم چې خو خلک به مخې ته راځي، خو ججات به راځي. هغه چې کوم د چیمبر پریکټس و چې د خپل چیمبر خلک به راوستل یا د ججانو به خپلو بچو لپاره دغه کوو، کم از کم د پارلیمنټیرین چې په دغه کې ناست دي د هغې په شکل کې به یو څه داسې چیک وي که ټول دي خو یو چیک پي. نو زما په خیال چې داسې خبره نه ده چې د خپل خوښې ججات به راولي، خو ښه ججات به راشي. زه دا په دې نظر باندې ګورو.
د جوډیشل کمیشن د غونډې لپاره لا تر اوسه نیټه نه ده ټاکل شوې او حکومت د دې لپاره د خپل غړو نمونه هم نه دی اعلان کړي. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو پر خبرونو او رادیوئی او ویډیوئی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.
سم یو ادبی رپورٹ د پښتو ژبې نومیالی ولسی شاعر صابر احمد صابر د دوکم اتیا کلونو په عمر ومړ. نوموړی په سوات کې زیږیدل او خو لسو لسیزو راهیسې په کراچۍ کې اوسېدو او پرون تر مړینې وروسته په هماغه ښار کې خاورو ته وسپارل شو. صابر احمد صابر د کارګرانو د حقونو او انقلابي شاعرۍ لپاره پیژندل کېده او په 1900 لسیزه کې د مزدورانو په غورځنګ کې فعاله کردار ترسره کړو. د صابر احمد صابر ملګرو مشال رادیو ته وویل چې هغه له 1300 کلونو راهیسې ناروغ و. د صابر دوه شعري ټولګې هم خپرې شوې دي. نیاز علي پی رپورټر.
په کراچۍ کې د خواریکښو مزدورانو مزاحمتي ولسی شاعر صابر احمد صابر پرون د اکتوبر په 1.5 اتاویه کالو په عمر کې په حق رسیدلی دی. صابر احمد صابر چې په کال 1946 کې د خیبر پختونخوا په سوات بریکوټ ګروتۍ نومي کلي کې زیږیدلی و، خو نوموړي زیاتر عمر په کراچۍ کې په خواري مزدوري او د مزدورانو په مزاحمتي تحریکونو او ولسی شاعرۍ کې تیر کړی دی. په کراچۍ کې د صابر ملګری لیکوال او قانون پوه منان باچا ایڈوکیٹ مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویلي صابر احمد صابر یو مزدور او په کال 1900 کې په کراچۍ کې د مزدورانو د تحریک یو ولسی شاعر و.
صابر صاحب یو عام سیدھا سادہ مزدور سڑے ہو سواد بریکوٹ تحصیل دا گرتا ہے کلی ہو 1972 کے دلتا مزدوران وانی پا سائٹ کے پائرنگ شو او دا غینا دا مزدوران یو تحریک جوڑ شو او پا دا غی تحریک کی چی دے صابر صاحب چی دے دا غی تا شاعرہ پا ذریعہ پا اول جل جے عام خلق دا غنو شاعران او دا دین واقع او پا دا غی تحریک پا دوران کے ہر دے چی دا مزدوران کم احتجاج بکے دو جلسوا جلوسو نو صابر صاحب
په کراچی کې د صابر احمد صابر بل نږدې ملګری نذیر جان یوسفزئی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د کراچی د پښتنو مزدورانو په تحریک کې صابر احمد صابر یوازینی شاعر و چې په یو وخت په ورته په لسګونو زره خلک راټولېدل.
خپل دور د خپل وخت یو زره اور شاعر په هر حواله قومي طبقه چې دواړه طرز ډېر ښایسته و او ډېر ښه به بیانول دی. زه د 1902 نه پېژنم چې په 2002 کی کلا پلانڈی او پسائٹ کے دو مزدورانو تحریکو چس ترسو پوری پاتل اس اکتوبر پا مزدورانو گولائی نوی چلی دلی دی اغیر نمک کے با ہر ماس خطان دا غالتا دی ریڑائی پا دی اغرونو کی دا غالتا کی جلسے کی دی او تقریبا چل ذرا دیش ذرا سلویق ذرا پنزو ذرا انسانان بو او پا دا جلسو کی چی با صابر استاز نو مزدورانو دا جلسو با بلکل بے خوند دا.
د صابر احمد صابر دو د شاعری کتابونه هم چاپ دي. اولنی کتابی سپین رختیا او بل کتابی زچ خپل وطن تزو شامل دي. په کراچی کې د صابر د ادبی ټولنې ملګری شاعر ساگر تنقیدی بیا مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي صابر د اتفاق پښتو ادبی جرګې سن بانی غړې وو. دا جرګه په 1906 کې جوړه شوې وه.
پختو حبیب جالب دے. حبیب جالب ہم ټول عمر د غریبی طبقه او مزاحمتی شاعری کړی ده، انقلابی شاعری کړی ده. دغه صابر صاحب هم مزاحمتی او انقلابی او یو ډیر ښه ولسی شاعر هم. نو صابر صاحب د اتفاق پختو ادبی جرګه سن چې دا 1906 کې په کراچۍ کې د دې بنیاد خوده شو، د دغه جرګې بانی غړی وو.
نوموړي په وینا چې د صابر احمد صابر لیکلي چاربیتې سنتری غزلی نظمونه هغه په خپل او ډیرو نورو سندرغاړو هم په خپل غږ کې ویلي دي. دا صابر په مشهورو لیکونو کې یو دا هم شامل دی: په غریبۍ چې مې شرمېږي زه به نه درځم، ستا پوزیشن پر خرابېږي زه به نه درځم. صابر د جنازې مونځ د اکتوبر په 1.5 په کراچۍ کې وشو چې په ګڼ شمېر کې عامو خلکو پښتنو شاعرانو لیکوالانو پکې هم ګډون وکړو او صابر احمد صابر هم په کراچۍ کې خاورو ته وسپارل شو. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زموږ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زموږ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.
ترانه اوریدونکو په خبر کې د ماسپخین دونی می بجی شوې دی مخکې تر دې چې تاسو ته تاندې هلی خبرونه وړاندې کو د نن ورځې سو روستي مهم خبرونه د بلوچستان په مستون کې په 14 کې د 15 ماشومان په ګډون وټن وژل شوی او شل نور شوبل شوې دی په وژل شو کې یو پولیس والا او یو عام وګړی هم شامل دی د دې 14 ذمہواری تر دې مهاله چا نه قبول کړي د شمالي وزیرستان د شوی او سپینوام مشرانو او سیدونکو د تیلو ګیس چارو په اړه د خیبر پختونخوا د حکومتي کمیشن پر جوړښت نیوکه کړې وای چې ورته د منلو وړ نه دی دوی پرون په پیښور پریس کلب کې غونډه درلوده د خیبر ضلع د سرکاري استادانو ټولنه وای چې صوبایي حکومت په وروستیو کې لنډمهالي ښوونکي له دندو ګوښه کړې دي چې له کبله یې د زده کړو بهیر اغېزمن شوی دی د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی وای چې په افغانستان کې د لوږې زیاتېدو یو مهم لامل د اقلیمي بدلون ناوړه اثرات دي او د لبنان سرکاري خبري اژانس راپور ورکوي چې نن د نومبر په لومړۍ نیټه د سرخار بیروت سره نږدې پر جنوبي سیمو لس حمله شوې دي د لاغې وروسته دا چې اسرایلي پوځ خلکو ته له ودانیو نه د وتلو امر کړو او اوس هم د دیونه تاندې هلي خبرونه چې پکې خزو ته په وراثت کې د حق ورکولو په قانون تاسو ته معلومات ترکو دا په داسې حال کې ده چې په 13 اکتوبر میاشت کې د باجوړ یوې میرمنې د عدالت له لارې د خپلې پلرګنۍ څخه په جایداد کې خپل حق ترلاسه کړ د پروګرام جوړونکي فرخنده اسد
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزې ته نه
خزو ته حق پیژندنا په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو تاندې
هیلی
د هری جمعې او اتوار په ورځ له مشال رادیو سره
اوریدونکو د دې اونۍ په پروګرام کې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه خبرې کوو دا چې په دې اړه قانون سوای او زمونږ دین دې باره کې سوای او د دې سره سره په پښتنه ټولنه کې په جایداد یا وراثت کې د خپل حق ترلاسه کولو په لړ کې خزې له کومو مشکلاتو څخه تیری کی را سره اوسئ اوریدونکو ما سره په دې پروګرام کې د باجوړ نه خبريال عبدالله جان د پېښور های کورټ وکیل زینت محب کا کاخیل او د سیمې د بشري حقوقو یو فعال او دینی عالم مولانا خانزیب ملمانه دي زه بیټولو ته هرکلی وایم او لدی سره تاسو ته معلومات درکوم چې د قبایلی سیمو په خیبر پختونخوا کې تر زم کېدو وروسته په لومړی وار د باجوړ یوې میرمنې له ورونو نه د عدالت له لارې په جایداد کې برخه اخیستې پر دغه ټول عدالتي او قانوني عمل شپږ کاله ولګېدل دا د باجوړ د سالارزو د عبدالله جان مور ده عبدالله جان ستاسو ډیره مننه د وخت راکول نه اول خورا ته دا وایي چې ستاسو مور بیبي چې د خپل ورونو نه په وراثت کې د خپل حق ترلاسه کړ نو د څومره وخت پر دې ولګېدو تاسو د کومو مسلو نه تیر شوي په دغه موده کې
دا خبره ده چې کله په ټولنه کې دا څنګه یې کار کوي واغه ظلم او جبر په ټولنه باندې روان دي نو دا مشکل نه دی چې هر طرف به تاسو دړه کې ملاویږي ځکه چې هغه ټول معاشره په هغه جبر او ظلم کې انوالی ولګي نو مشکلات ډېر دي او ورته زمونږ د مشکلات د کیس تویت دا وشي هلته کې د عدالتي نظام هم نه وي که تاسو ته یاد دی ایف سی آر نومي نظام په دغه خاوره باندې تېر شوی وشي د دې نظام او د هغه نظام ډېر جدا جدا سیستم مشکلات پی دی چې کوم شک نشته
او ستاسو مور بي بي چې دا نو دا د خپل حق ترونو نه واخسته د پلار نه څنګه دا سټرګل بار کې کراته لګوای
دا خدای شو از ما د مور بي بي کوم والد چې وغه پینځه کاله مخکې و پاتې وو چې زغې دا پیری پر چرګمار سره وو یو ملک فنون بیا دی دوه وفات شو هغه تقریبا مور بی بی چې کومه دعوه راوړې وه کوټ کې، نو هغه پېته کناله ځمکه وه آباد او سغیر آباد و، نو هغه دعوی چې را په دغه وخت کې چې د هغه دورونه قابض و. مور بی بی د روایت مطابق جرګې باندې کوشش کړی و چې جرګې پسې ور لېږلي وه چې ما ته کوم شرعي او قانوني حق دی ما ته وسپاري، خو هرون هغسې جرګې نه انکار کړی و. خپل خور سره به دغه خبره تعلق هم ختم کړی و چې ته ولې خپل حق غواړې.
سمرا وقت پا قانونی کاروائی باندھو لگے
سسٹم نہ میری عدالت خی انصاف خل کو تو اور کئی انصاف در لیکن ظلم شوی جت سے بواوری سڑے مطمئن دوسرا سڑے معاشرے کی جی کم ظلم کی گئی عدالت اوڑی عدالت مان ڈیر بوجھ دی پیسے جی جو پدا ہوا جوانی دی کہ تقریباً فنزو کالون دا پاس ٹیم پدی وہ جو واقع سوچی شہادت نے پکر کاٹ کی بلب کی عدالت مان ڈیر سی واد نورو کی سن بوجھ نو دی وجہ زمین دا کیس ڈیر کم کجور دے دیکھ کے دو
دا خبر عبداللہ جان صحیح ده کنه چې زمونږ په قانوني کاروایی کې اوس هم داسې کیسونه چې دا ډېر مداخله ډېر وخت اخلي
خود داشي ده بالکل دا قانوني کاروایی چې کله کیږي او تفصیلي ګل طریقې سره خپل حق ترلاسه کینو کوټای مخني او په کار دا چې کله ته په حق باندې نظیم کو یو ورل دا چې راځي چې الله تعالی ته تپت ترلاسه کی.
او عبدالله دا زمونږ په پښتنه ټولنه کې دا مسله ډیره زیاته ده، قانوني خبرې خو یو اړخ تک، خو مونږ ټولنیز مسلو تک مونږ وګورو نو ستاسو د مور بی بی په خپل سره احساسات لکه دې کې اکثر داسې هم کیږي کنه چې رونه د خور سره یا د لور سره تعلق پریږدي.
بالکل وایي نو دا بل رښتې دنیا کې دا چی چې هغه ډېرې خوږي هغه انسان بیس قیمت باندې هغه رښتې نو ورکوي او تعلق کو سفید خیمې دنیا کې نه ختموي. ما مور بی بی ډېر اصول پرسته ده او هېڅکله په خپلو اصولو چا سره کمپرومایز نه کوي. هغې ما یو خبره کوله چې حق دی زما او چې د خپل حق دپاره څوک نه جنګېږي نو هغه الله تعالی ته م نه خوښوي، نو هغه بیا که د هغې په مقابل کې رور وي پلار وي یا د معاشري هر بل باسره سړی وي خو هغه خپل اصولو باندې کمپرومایز نه کوي، نو په دغه وجه باندې د ورور سره د تعلق ختمېدو څه یېره او ډار وسنو نو په دې وجه باندې.
او تاسو ته چې کله تاسو دا کیس مو وګټو د دې کیس له ګټلو نه وروسته تاسو ته آیا ګینې د ټولنې نه یو پازیټیو ریسپانس راغی، خاص کر د ښځو لخوا کوم چې هم غواړي خو د ځینو محدودیتونو له وجې نشي کولی په وراثت کې خپل حق ترلاسه کړي؟
ځکه دا وی ما مونږ چې دا کیس د کوم پرپز دپاره چلاوو یا ما مور بی بی کوم د دې شاته یو مقصد د دې کیس هغه هېڅکله دا خبره به کوله چې دې سیمک ته یا کوم زما دې جایداد کې څه د دې ته زه دومره ضرورت نه لرم، خو دا کیس زه په دې وجه باندې کومه چې زه په معاشره کې اویرنس راولم او نورو ښځو ته زه دغه توان او طاقت ورکوم چې د خپل پلار په جایداد کې تاسو هم د مینې سره صدارې وي او حقدارې وي.
ډیر مننه ستاسو نه. د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2019 کال کې ښځو ته په وراثت کې د برخې ورکولو قانون منظور کو، او له دغه وروسته د ښځو د وراثت او په جایداد کې د برخې ټولې مسلې اوس د صوبایي محتسب ادارې د ښځو څانګې ته ورځي. هلته د قانوني چارو یو کارکونکي آمنا رفیق مشال ریډیو ته دغه قانون په اړه وایي.
2019 کې دا یو قانون پاس شوی دی پروٹیکشن آف وومن پراپرٹی رائٹس ایکٹ آئے مطابق چکم دے صوبائی متصب تا چکم دے اختیار حاصل دے چاہیل کب یو زنانا شکایت ور کی کمپلینٹ پر صورت کی یو درخواست ور کی چی مال دبقہ سے زما رور چکم دے وراثت کی حصہ نہ رہ گئی نو فوراً پائے باندے عمل دارا مدو کی او ڈی سی نا پپن درازو کی دنانا دنن رپورٹ واڑی
او آمنا کلک پا وراثت کی دا خوز دا برخ بارا کی رات معلومات را کی سمرا برخه کیږي د وی خزي د خپل پلرنی جیدات کې.
دا خبره ده چې اسلام کې د خزي چې کوم برخه دا د متین شوی د بقایدا لکه بینګ مدر دیته 1/6 سب ور کوي ک به واده نو 1/8 د کسي د سویلی شوی دي چې کچته زنانه د نو روډ په حساب کې د روډ دوی حصے به نو د دې د روډ د حصے مطابق نصف لکنی مې حساب د دې کې کی دینه علاوه چې کومه دا د هر چې کوم یو کس وفات کیږي نو آشا تخپل ترکه کې کم مال حال پری دی نو آئی مطابق بیا چې کوم د دې ریشو چې کوم دا اسلامي آچار چې کوم ورکړې دی آئی کې کوم چې حصہ ول ورکړې شي وی نو آئی مطابق د دې حصہ وباسي.
اوریدونکو تاسو تاندې هلی تا وګی تاندې هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
خزو ته حق پیژندنه په جایداد کې څه ورکونه چې کوم دلته یو اج نو
الا تر اوسه چې قلم د سړي په لاس کې نه نو ډیر نیچرل ده چې هغه کې هغه خزي ته نه هیري
بدلون دادی چکھتے حق پہ جندنا جائیداد کی سور کونا چکم دل تریواج نو
تاندی ہیلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا. اوریدونکو مونږ په دې پروګرام کې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکولو په اړه تاسو ته معلومات درکو. زه زینت محب کاکا خیل ته ورزم. زینت محب د پېښور های کورټ وکیله ده او په دې اړه باندې معلومات لري. زینت تاسو له داسې ډېر کیسونه به راځي کنه چې ښځې پکې د پلار نیکه یا د خاوند نه په وراثت کې خپل حق غواړي، نو د داسې کیسونو ریشو څه ده که مونږ وګورو؟
دیوانی چلے دل با اس چکم دا لا جو رشے ہم تمرا ٹیکنیکلٹیز پہ کرا گلی دی لگتا ہے دیر آسان جوڑا کڑے وا یا خود دے وجنا چیرو خل کو دے لا علم نشت دے شکشرا چکم زموں گا دی سر کم کنیکٹڈ خلق وی اگی تا کمشنر سی ڈی سی سی وی او دا ټول دی تا دمرا علم یانی شته دی اگوی لک خپل عدالت ال تو لگی لک دا کوچ دین اوس امبٹ پرسن سره دا دی نیو کیسز جمع کی کنه جی امبٹ پرسن ڈائریکٹ رپورٹ روغ واڑی آیا دا چې دین د دې کس د دې خزم کدا نو دې بارکتا سره رپورٹ راکې نو دا خو دینه جوړ شوی چې خزه ته یو اسانی شي چې خزه بار بار کوټ ته تګ را تک نشي کولې نو دومره ده چې هغه د عمرشپت په خپل د دې سینې رپورټ را وغواړي او چې بیا په دې کې لکه څه پټو لګي چې آیا د ځمکه له چا دا او دا چا نه ده او دې باندې څه مخالفت دې روان دی او په څنګه چل دی او دا رښتیا خبره چې تیم دې دا اغستل شوی ده او حصه یې پکې شته نو هغه هلته خپل عدالت لګی کنه جی دا سی چې اوس دی ته وی چې راشه زنانو تاسو څنګه زما دفتر ته راشه نو هغه بیا هلته دفتر ته چکرې شروع شي نو دا بیا چې د یو ګرانه خبرې ده چې زیات تر خزي بیا دینه تختی چې لکه ګوره مونږ کوم دینه تختی دو چې دا دومره منډې ترلې به پکې نه وي نو زمونږ لپاره یو اسانتیا به راشي اوس نن څه بدا چل شوي دي چې ډېر کیسز کې اوس بس هغوی وایي چې نه تاسو اوس زمونږ چکرې وهې لګیا به یې زمون دفتر ته پرازي نو دا یو ډیر مسله شي کنه بیا هلته کوم هراسمنت شروع شي کله څه شي کله څه شي سبب بیا های کورټ ته تک شي نو عمر خبره دوباره اوږد شي نو لکه دا
او زینت زمونږ صوبه کې یا پېښور های کورټ کې زیات کم دی کې او داسې کیسز راځي لکه دا انهریټنس مسلې اوس خوب اویرنس هم زیات شوی دی
کافی حد پورې بلکې راغلی دی ځکه چې پہلا دا چې کله چې دا نیو لا جوړ شو دې ته هیڅ چا پته نه و د دې باره کې د دې چې کوم سټارټینګ کیس یو هغه هم زموږ طرف نه مونږه سبمټ کړیو د خواتین لپاره چې راشي کا خپل دې دې چې چا خپل حقوق غوښتل مو وي په لاندې چې کوم د دې ورکوټ شان دې لاره روتي ته بده باندې ولې نه چې خواتین لپاره چې وتا آسان شي خو بیا هغه خبره چې ابوي ته په هغه راغلې ده سپورٹ سرا تک ذکر نہ ہوڑی کہ ابھی وہ یا خو دا آغا مینٹالٹی آغا جوڑی کہ خلق وی کہ سپورٹ تے شریف کورنو خزینہ جی یو ہے دا ورت مینٹالٹی جوڑا کرے تا او می بدا ہم دے وجی نوی چھ لگا دی پے کوٹ سلان دے شیخ پلا کو نہ ہوڑی کی وچ دا دی وجہ ہم می بل دا چھ یو کو اگوی چھ کلا خپل حق او مختل لا لاڑی مشی نو دوبرا تک را تک کو نہ شیخ خزی
ډیر مننه ستاسونه اوریدونکو دا چې خزو ته د پلار نیکه په وراثت کې د برخې ورکولو باره کې زموږ دین سوایید دا پوښتنه مې د مولانا خانزیب نه کړې ده. مولانا خانزیب د باجوړ اوسیدونکي دی او د دینی علومو پوهه لري. تاسو ته ستلیم شي وایم او په دې باره کې زموږ مذهب سوایي.
ډیر مننه. دا سیدا چی اسلام د نارینه او زنانا په حواله باندې یو ټولنې ته ډېر واضح هدایات ورکړي دي د ژوند په هر برخه کې. هم په دغه حواله باندې د زنانو او د حقوقو مسله چې کومه ده، دا هم ډېره زیاته واضحه ده په اسلام کې او په قرآن پاک کې ډېر په صراحت سره، ډېر په وضاحت سره د زنانو په حوالہ د اسلام نه وړاندې چې کوم د جاهلیت دور او زمانہ و چې په هغه کې کوم ظلم زیاتی کېدلو، چې زنانه بل کړي یو مال او د جنس په توګه باندې د میراث مال ګڼل کېدلو، نو دا رسوم او اسلام اسلام کړي. دا د حدیثو په رڼا کې هم ډېر وضاحتونه د زنانه او د حقوقو په باب کې راغلي. هم په دغه اړه باندې د زنانه او د میراث مسله چې کوم را، دا هم په اسلام کې ډېره واضحه ده او په سورت نساء کې او نغه دغه رنګي د سورت بقره، د سورت نور او د قران ډیر ستر ستر سورتونه دي پاره ډیر په وضاحت او صراحت سره د میراث مسله د اسلام واضحه کړی ده. او د اسلام نه وړاندې چې زنانه د میراث په برخه کې دا به نشمارل کېدله، بلکې هغه ته به برخه نه ورکول کېدله. اسلام ډیر په تاکید سره د میراث حکم چې کوم دی دا فرض کړی دی، لکه څنګه چې مونځ فرض دی په اسلام کې، څنګه چې زکات او حج په دې فرض کړی دی، په دغه رنګ د میراث دا برخه چې کومه ده د زنانه په مختلف شکلونو کې، د ښځې په شکل کې، د لور په شکل کې، د مور په شکل کې، د ترور او چاچی په شکل کې، دا مختلف برخې اسلام ډیر واضح بیان کړي دي په قرآن کې مستقل دری لپاره آیتونه دي، سورتونه دي. نو د زنانه برخه دا په میراث کې اسلام واضح کړی ده. خو په دمرغه نه، زمونږ په روایاتو کې، په رواجونو کې زنانه په ډېرو سیمو کې، د خاص کر د پښتنو په سیمو کې د میراث په حواله باندې بې برخې ده او د اسلام د حکم چې کوم دی دا په هغه شکل نه ترسره کیږي.
مولانا خانزیب صاحب، زمونږ په ټولنه کې که مونږ ګورو کنه، اکثر چې کله یو واده شوی لور خور په خپل د پلار په جایداد کې حصہ اخلي، نو اکثره رونه یا کورنۍ ورسره تعلق پرېږدي. دې مسلې ته باره کې به تاسو وایئ، تعلق پرېښودل خو په خپله یو زموږ مذهب کې نشته کنه؟ پیغمبر علیه السلام هم د دې نه منع.
بالکل، داسې ده چې دا په ټولنه کې د اصلاح عمل ته زموږ ضرورت دی. یعنی تر څو پورې چې ته یو ټولنه باسواده نه کې، په علم باندې برخمنه نشي، د بې ځایه رواجونو رسمونو نه ونوځي، نو په یو شکل او بل شکل باندې خنډونه په دغه حواله باندې. دلته یو بدبختي دا ده چې زمونږ په سیمه کې، یعنی چې کله زنانه واده شي، د هغې لپاره خو د میراث کله مطالبه کیږي، او بیا دغه زنانه د ښځې په شکل کې په هغه سیمه، په هغه کور کې، بیا په میراث کې بې برخې. په اکثر داسې پښتانه ګڼي ګڼي چې یاره زمانه د میراث مطالبه د واده نه پس یو ښځه کوي، نو دا د پردي خاندان او د کور دپاره زما د جایداد مطالبه ده. حالانکه حقیقت کې داسې نه ده، او ځینې ځایونو کې به داسې وشي چې هغه ښځه به هلته هم د میراث نه بې برخې، یا به د پلار نه برخه واخیستلی شي، او هغه ښځه په ځای باندې به خاوند په هغې باندې قبضه وکړي، یا زامن به په هغې باندې قبضه وکړي. په دې زمونږ د میراث د مسله کې په ټولنه کې مشکلات جوړ کړي دي. خو دا په ټولنه کې تر څو پورې چې د علم او د شعور پراخوالی رانشي، ټولنه داغه اصلاح ونی شي نو په ډیرو شکلونو کې دا مشکلات په دې کې شته دی او دغه هم یو اړخ دی چې بیا کله دغه غوښتنه وکړي یو زنانه په یو ټولنه کې د خپلې کورنۍ نه نو بیا د کورنو په منځ کې تعلقات ختم شي راشه درشه ختم شي یو حکم خو پوره شي خو نور مسایل ستونزې پیدا شي ځکه تعلق د کورنو منځ کې ختمول دا قطع رحمي صله رحمي دا هم په اسلام کې ډېر په تاکید سره منع شوي دي چې تاسو خپل منځ کې خپلوي م پرې کوئ دی او بل څه پرکه خپلوي تاسو جوړه کوي نو په کار دار چې د حقوق راکړه ورکړه یعنې دا منګه په بدنیتۍ باندې ونه ګرځو بلکې څنګه چې د نارینه حقوق دي زوی ته حق ورکول کېږي په کار دی داسې لو ته حق ورکړل شي څنګه چې د خاوند حقوق دي داسې د ښځې حقوق دي په کار دار چې قرآن کې واضح الله تعالی وایي چې څنګه حقوق د نارینه د پاره دي
مولانا خان صاحب سے بھی ہو تو بالکل دیوس باجوڑ کی یو خزے د قانونی کاروائی د عدالتوں نے لاری جائیداد کے خپل حصہ خستے دا کنار خپل کیس وہ گٹلو زمو قبائلی سمو کے ددی قوانین بارے کی سمر پو حدا اس کو ابھی خیبر پختونخوا کی زمشی بھی
عدالتی نظام په حوالہ د قوانینو په حوالہ د آئین د حقوق په حوالہ باندې د بد مرغه نه دلته د ریاست اداري په ټولنه کې د قوانین او د حقوق نه د آگاهی په اړه باندې هغه کار نه کوي چې کم په کار دي نو ولس وسم هغه شان ته د خپل حقوق نه خبر نه دي هغه شان بیداری په کې نشته دی خو د وخت سره ورو مزل د دې تر سره کیږي او زمون فکر سوچ دا دی چې په زیاده دی باندې چې د قوانینو د جبر لارې مونږ اختیار کوو یو مسله د قانون په زور باندې سمول کیږي دا غینه وړاندې په معاشره کې زمونږ علما ولا مشران ولا زمونږ مسلمین ولا کردار ادا کول پکار دي ځکه اکثر د عدالت لارې یو فیصله یو پریکړه راشي خو به د خلک نه تیار به دا غینه دښمنی جوړ شي پکار دار ادا د حقوق مسله دا د یو ټولنې د سماج دننه پر رضا او په اختیار باندې پکار ده او که کوم ځای کې به ډېر مشکلی نو د قانون او د عدالت حق هم شته دی خو د قانون او عدالت حق ده یعنی په ذاتي او ټولنه کې د پښتنو په دې روایتي ټولنه کې قبایلي سیمو کې دا بیخي تقریبا د نش برابر دی دی او پیسد دوه برخو رسایي به کیږي او په ټولنه کې نور دا مسلې دننه دغه رنګي ښکیل پلاتی دي بالکل جرنده او قلب پلاتی دي پکار دار چې موږ دننه ولس پری باندې پوها کو چې دیو بل حقوق ته هغه ناری نه دی او که زنانه دي چې هغه مقاماده کو تیار کو
سمه ده ډیره مهرباني مولانا سه اوس ته پاره کور مو ده چلنه
تان دی هلی
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزي خاوند ترمنځ جګړه شر وحل تکول
الا تروسه چې قلم د چړي په لاس کې نه ډیر نه چل د چې هغه کې هغه خزي ته نه
خصوصه حق په جندنا په جائیداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اټو تاندې
هیلی
حکومت تیر شو خدیر یونیورسٹی نے ڈیرا سی جو کو کالج جنا خلا جنا خود اسکول نو مہا کا کمے دے لکا کم چوڑان دیو
تان دی ہلی
د ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال ریڈیو سرا اوریدون کو داو ته دی اونۍ تاندې هلی پروگرام چې مون پکې خزو ته په وراثت کې د برخې ورکول او په اړه باندې تاسو ته معلومات درکول اوس ظفر خان لاسد له تاسو اجازه غواړم ته خوده پامان
جانے نازی اوزرا جانے شال میرا وخلا چھ ملے تا سرزونا
او جا جانے شال میرا وخلا چن میں لیتا سر سونا او جا جانے سے بدنام شو او زرا جانے دمر کی نما سے بدنام شو او زرا جانے زخ دیار میں پخوا وجل یاما او زرا جانے زخ دیار میں پخوا وجل یاما او زرا جانے
جانا پیالی بسملا جانا شال میرا واخلا جم لیتا سر سونا وہ بسملا جانا شال میرا واخلا جم لیتا سر سونا وہ بسملا جانا
او عذرا جانے نازی عذرا جانے شال میرا واخلا جم لیتا سر سونا عذرا جانے شال میرا وقلا چم لیتا سر سونا عذرا جانے
مشال رادیو دا
لک باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے لک باران میں بزڑ خو خو بنے دل راغلے عمر دے دیر دے ہم دا اس میں عمر دے ڈیر دے ہم دا اس میں آتا لکھ باران میں بچڑ خو خو مرے دان رالے باران میں بچڑ خو خو بری دل رالے
موسیقی جان وخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول خوش پکے خب گان وخ کے شب گر ٹو بشورا ٹول خوش پکے کرون سہارا بموش میں بنو لے کرون سہارا بموش میں بنو لے راگلے عمر دے ڈیر دے ہم داؤس میں یا تو لے راگلے عمر دے ڈیر دے ہم داؤس میں یا تو لے راگلے لکھ باران میں بدل خوب